السلام علیکم دی ازاده رادیو دی خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم قدر منوریدونکو په دی خبرونه کې چې ډیره برخه د ازاده رادیو پروگرام موسیقی پروگرام لپاره د سندرو میلمانه د پروگرام لپاره ځانګړی دی لنډه خبری برخه هم لرو او په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی طالبانو له امریکا سره د سولې پر موافقه عمل نه دی کړی. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یوناما وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان میرمنې زیاتې زیانمنې شوې. د کونړ پر مرکزی روغتون د هاوان مرمۍ لګېدلې او ډېرې برخې سوځېدلې دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د سوریې پر بشري وضعیت بحث وکړي. مشر خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې تر ډیره قرباني شوې دي. د برالاینز پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله اندېښنه وښوده.
د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته سوې ده. له بده مرغه د ښځو مرګ ژوبله 8% او د ماشومانو مرګ ژوبله 3% زیاته وه.
د یوناما مشر د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. له دې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې له 2000 زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې پر مرکزی روغتون د هوان د یوې مرمۍ د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو ذخیره د واکسین د ساتنې خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دي. د امنیت قوماندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته ویل چې نن سهار پر مرکز اسدآباد د مرورې ولسوالۍ له لورې د هوان دوه مرمۍ راغلې چې یوه په یوه تش ځای او بله د اسدآباد پر مرکزی روغتون راپرېوتې ده.
یو مرمۍ د اسدآباد مرکزی روغتون د واکسین په واکسیناتورانو په یو ډیپو باندې لګېدل ده چې هلته اور لګېدلې او خساره وختلې. لکه ځاني طرفات نه لري او ماري نقصانات اولیدلي.
ښاغلی دهقان زیاتوي چې له تېر مازدیګر راهیسې پر اسدآباد ښار د هوان شپږ مرمۍ ویشتل شوي دي چې یوازې مالي زیانونه یې اړولي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم وچکالۍ ځپلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. ښاغلي غنی دا خبره په خپله پرونۍ وینا کې وکړه چې د وچکالۍ د مهارولو لپاره د حکومت پر تدابیرو بحث پکې و.
یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې بې معنا تاوتریخوالی بس کړي، د هېواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالۍ د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي.
ولسمشر غنی وویل د هېواد په سلو کې 1/3 سیمې د شدید وچکالۍ، 50 په سلو کې سیمې د جدي وچکالۍ او پاتې د معتدلې وچکالۍ له خطر سره مخامخ دي. ښاغلي غنی وویل د وچکالۍ له کبله 3 میلیونه څاروي د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا ازادي راډیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت بحث وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیه مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي. امنیت شورا تیر کال هغه طرحه تایید کړه چې له مخې یوازې له ترکیې څخه د باب الهوال سرحدي دروازې څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده بشری مرستې استول کیږي. دا طرحه چې د روسیې لوړاندې سره هم سمون درلود د 12 میاشتو په مخه عملی شو، خو اوس چې د دې موافقې مهلت د جولای په 10 پای ته رسیږي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او ډېر شمېر نور هیوادونه غواړي چې دا لاره باید پرانیستې پاتې شي. د اسوشیټیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ښاغلي ګوتریش ته ویلي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول په دې هیواد کې دننه د ناامنه سیمو له لارې هم ممکن کار دی. په راپور کې راغلي چې لاوروف دا یادونه کړې ده چې روسیا به د باب الهوا له لارې د بشري مرستو د رسولو د طرحې مخنیوی وکړي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحدې روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. متحده ایالاتونو د ایران د دولت اړوندې څه باندې دیرش خبري وي پانه چې د چارواکو په وینا ډیری د ناسمو معلوماتو د خپرولو او یا له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور او همداراز د امریکا له بندیزونو د سرغړونو له کبله بندې کړي دي. د امریکا د عدلیه وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو ویلي درې دیرش ویب پاڼې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د راډیو او ټلویزیون لخوا خپرې دي او درې نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کتایب حزب الله لخوا خپرې دي بندې شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا یوې حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاو چې د اسلامي جمهوریت راډیو او ټلویزیون د سپاه پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا چې لخوا اداره کیږي او د اداره یې چلوي. او د اروپا د ملتونو جام د سیالیو په لړ کې نن چهار شنبه څلور مسابقې په پام کې دي. په لومړیو دوو مسابقو کې د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې سویډن له پولانډ او سلوواکیا له هسپانیا سره مخامخ کیږي. په دوو نورو مسابقو کې د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې تاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ترابولم او دا هم د دې برخې لمړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگتن سره په موافقه کې یې کړی وي. محمد حنیف اتمر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په انلاین غونډه کې د واشنگتن او طالبانو د موافقې د څارنې لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي د سولې د هڅو پرتله د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو خپلې هغه مهمې ژمنې نه دي پر ځای کړې چې له واشنگتن سره په تړون کې کړې وې. محمد انیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی آنلاین غونډې ته وویل د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
دوی له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط نه دی پرې کړی. دوی نه یوازې القاعده شبکې ته پناه ورکړي او قربتوب یې کوي، بلکې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو ته هم پناه ورکړي، لکه لشکر طیبه یا LET، د پاکستاني طالبان غورځنګ یا TTP، د ختیز ترکستان اسلامي غورځنګ یا ETIM، او د ازبکستان اسلامي غورځنګ یا IMU.
وسلوالو طالبانو مخکې د القاعده شبکې په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د ارتباط لرلو موضوع رد کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په خپل وینا کې زیاته کړه طالبانو له واشنگتن سره په خپل موافقه کې چې د 2020 لدی کال د فبروري پر 9 لاسلیک کړی و، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه هم کړې و چې د ده په وینا نه یوازې تاوتریخوالي کم سوی نه دی، بلکې طالبانو د خپلې جګړې شدت دومره زیات کړی چې په تیرو 20 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر دیبورا لاینز هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه وښوده.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډېر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشتوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې وو. د یووالي نشتوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور مځکې هم لاندې کړي.
پا افغانستان کې د امنیو زیاتېدلو د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو او د ملکیانو بې ځایه کېدلو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې د جګړې د لمن پراخېدل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل او د ملکیتونو زیانمنېدل د سولې د هڅو په زیان وبلل. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د جګړې سختېدل او د تاوتریخوالو پراخېدل هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې او د هېواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کېږي. دا چاره د ښارونو د اقتصادي محاصرې په څېر د جنګي تاکتیکونو په کارولو سره د خلکو د ملکیتونو د تخریب او د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د لا ډېر بې ځای کېدو سبب شوی.
د امنیت شورا پرونی غونډې ته د یوناما مشر وویل چې لمې میاشتې وسلوالو طالبانو تر 500 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان حکومت په تیرو څو ورځو کې د جګړو په نتیجه کې د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. هر ورځ د ځینو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو یا ورباندې د ولکې ټینګولو لپاره د سختې جګړې او محاصرې خبرونه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د جګړو له کبله په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې نږدې 18,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه
هیواد ورځپاڼې د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي د طالبانو پر ضد او له جمهوریته د دفاع لپاره پراخ ملي مقاومت د رامنځته کېدو په حال کې دی. وړاندې راغلي په اصل کې د هیواد ساتنه او دفاع د افغان ځواکونو دنده ده، خو که اړتیاوي ولس هم پر دې مکلف دی او په وینا یې د ولسي خوځښتونه هغه مهال رامنځته کېدای شي چې ملي ګټې په خطر کې وي او یا هم هیواد له سخت حالت سره مخ وي. د ورځپاڼې د کوال اند دا چې طالبانو د ولس پر ضد ګام پورته کړی او له ترهګرۍ او پسنګړی توګي د پاکستان له امر سره سم د پاکستانی ملیشو تر قومندې لاندې ملت عامه تاسیسات او هیواد له خطر سره مخ کوي یا د سولې لار بدله کړي، نو ولس هم پر ضد راپورته شوی. خو لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسی ملاتړ سم مدیریت کړي او پرې نږدې چې د ولسی ملاتړ نه د سمتی نه د ژبني او نه هم د دلیزو غوښتنو کار شي، بلکې داسې مدیریت کړی شي چې د ملي والی سټه نوره هم پخه او د ملي اجماع د ټینګښت لپاره غوره پیلامه وګرځول شي. مسیر ورځپاڼې بیا پوښتلی چې د 350,000 ځواکونو پر ځای ولې پر ملیشو تمرکز کیږي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان له ګڼو شمالي ولایتونو رپورټونه دا دي چې حکومت پر پخوانیو قومندانانو وسلې ویشلې او هغوی له طالبانو سره د جګړو لپاره وسلوال برابر کړي چې په دې کې د ولسي جرګې ځینې غړي، سیمه ییز سیاستوال، د جمعیت وحدت او جنبش ګوندونو غړي شامل دي. د لیکوال پاند پر ملیشو تمرکز له خلکو سره نوې اندېښنې رامنځته کړي او دا چاره به پر رسمي او ملي امنیتي ځواکونو د خلکو باور راکم کړي، ځکه په وینا یې چې د ملیشو جوړول دا معنی لري چې ملي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې درېدو توان نه لري. له بل اړخه د لیکوال اندېښنه دا ده چې د ملیشي تر ډېره د پخوانیو جنګي تنظیمونو دي چې له وړاندې په جنګي جرمونو او ناقانونه کړنو تورن دي، چې په وینا یې د ملیشو جوړول یو ناکاره او ناوړه تجربه ده چې بدې پایلې به ولري. او هشت سوپ رسپانې هم د ولسوالیو سقوط په تړاو لیکنه خپره کړې ده. وړاندې د طالبانو پر وړاندې د خلکو خوځښت ته اشاره شوې. لیکل شوې چې دغه خوځښتونه د حکومت د تبلیغاتو وړاندې دا معنی ورکوي چې خلک په خپلو سیمو کې د طالبانو شتون نه غواړي. د لیکوال په وینا د افغانستان خلک د امنیتي ځواکونو تر څنګ ځکه درېدلي چې وښي سیستم او دوی ارزښتونو ته ژمن دي. د لیکوال له انده د طالبانو پر وړاندې رواني جګړې او پاڅونونه دا په ګوته کوي چې د طالبانو لپاره نام ممکن ده چې نظام وګټي.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه شیبه وروسته خبريږي، خو له هغه مخکې د روانو چارو وروستای راپور تاسو ته وړاندې کوم. چې یو نړیواله مسله ده. د هند روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نږدې په سلو کې نوي کمې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین په چټکۍ سره پر مخ روان دی. هند د وګړو د شمیر له پلوه د نړۍ په کچه له چین وروسته دوهم هیواد دی او په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1.5 میلیونه اوښتی دی.
هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی خبر ورکړی دی. د دغه هیواد د روغتیا وزارت یو مرستیال راجیش بوشن پرون سیشن به رسنیو ته وویل